امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز نوشب آشنای پاروانه خبرونه کې درته د خبرونو سرټیکی بشپړ خبرونه او رپورټونه اورو. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
روسیا وایي د امریکا دا تورونه بیا اساسه دي چې روسیې طالبانو ته وسلې برابرې کړې دي. د پاکستان پاوز نن څلور طالبان اعدام کړي دي. د امریکا تحت البحری بیړۍ د جنوبی کوریا بندر ته رسیدلې ده. په هسپانیې کې څلور تنه د داعش د اړیکو په تور بندیان شوي او ترکیې په سوریې او عراق کې په یاغي کردانو هوایی بمباری کړي دي.
پاکستانی ځواکونه د تیرو درې ورځو راهیسې د پکتیکا په ځینو سرحدي سیمو کې د ځنګلونو په وهلو پیل کړی. د زابل امنیتي مقامات وایي چې نړیوالو او افغان ځواکونو په زابل کې د داعش د ډلې مشر نیولی دی او سږ کال په کندوز کې تقریبا درې زره نجونې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له زده کړو پاتې دي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د روسیې د بارنې چارو وزیر سرګی لاروف د امریکا هغه تورونه بیا اساس او بلل چې وايي ماسکاو طالبانو ته وسلې برابروي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو قواو قومندان جنرال جان نیکلسن د دوشنبه په ورځ ویل هغه رپورټونه نه ردوي چې وايي روسیا طالبانو ته د وسلو د برابرولو نه علاوه د دغې ډلې ملاتړ هم کوي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس هم پرون په کابل کې د طالبانو سره د روسیې د اړیکو په هکله اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان په قول اردو باندې د طالبانو د حملې نه وروسته د امریکا عالی رتبه پوځي چارواکي هغه رپورټونه رد نه کړل چې وایي روسیا د طالبانو وسلوالې ډلې ته وسلې ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خپل سفر په وخت کې ویلي دي چې د جنوبي اسیا د دغه جنگ ځپلي ملک په شمول روسیا غواړي چې په یو شمېر سیمو کې ستراتیژیک رقیب وي.
We will engage with Russia diplomatically. We'll do so where we can. But we are going to have to confront Russia.
د ویل منګه به د روسي سره په ډیپلوماټیکي لحاظ ارتباط وساتو تر کومه هده پورې چې امکان ولري د کار به وکړو. مګر په هغه ساحو کې به په مقابل کې ودرېږو چې روسیا د بین المللي قانون نه سرغړونه کوي یا نورو ملکونو باندې دغه ملکونو په ارضي تمامیت باندې سترګې پټي. مثلا دلته چې د خارجي هیواد نه وسلې لیږل کیږي دا د بین المللي قانون نه سرغړونه ده. خو په هغه صورت کې سرغړونه نه ده چې د افغانستان د حکومت په وسیله افغان قواو ته وسلې ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونما یو نوې رپورټ چې نن د سه شنبه په ورځ په کابل کې خپور شوی دی ښیي چې د افغانستان حکومتي چارواکو په ملک کې د فساد ضد مبارزه کې پرمختګ کړی دی. خو رپورټ وایي چې اوس هم ډېر خنډونه په دې برخه کې شته دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یونما خاص استازي تادامیچ یاماموتو په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې دغه رپورټ په باره کې نور معلومات هم شته. د ملګرو ملتونو خاص استازي ویل چې د افغانستان د راتلونکو په خاطر باید له فساد سره مبارزه وشي چې له منځه ولاړ شي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دي چې د استرالیا صدر اعظم ملکم ترنبل په ار کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلې دي. د دواړو د افغانستان او استرالیا ترمنځ د قانونو د سکتور په ګډون په دوه اړخیزو همکاریو خبرې کړې دي. د ارګ اعلامیې ویلي دي چې د استرالیا صدر اعظم د یو لوړ رتبه هیئت سره کابل ته تللی. د استرالیا صدر اعظم د غونډې په پیل کې په شاهین قول اردو باندې په حمله کې د مړو او زخمیانو د کورنیو جمهور رئیس اشرف غنی او افغان ولس سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ښاغلی ترنبن ویلي دي هیواد یې لیواله دی چې د استرالیا او افغانستان د پوهنتونونو ترمنځ اړیکې ټینګې شي چې د افغانستان سره د قانونو، اوبو، صحت او نورو مسایلو په برخه کې همکاري وشي. جمهور رئیس اشرف غنی استرالیا ته د افغانستان د پخواني جمهور رئیس اشرف غنی استرالیا د افغانستان په خوانه دوست ګڼلې ده او د همکاري د مرستو په خاطر ورنه مننه کړې ده. د استرالیا صدر اعظم ته جمهور رئیس اشرف غنی په استرالیا کې د سفر په وخت کې بلنه ورکړې وه. طالبانو د تخار په ولایت کې په درې امنیتی پوسټو برید کړی، اته پولیسو وژلی دي. د تخار د والی نطاق صنعت الله تیمور ویلی دي چې په دې حمله کې اته برید کوونکي هم وژل شوي دي. د تیمور په وینا و سوالو د درقد او خواجه بهاءالدین په ولسوالیو کې دغه لاره قسمت کې لاره بنده کړې ده. د پاکستان پوز ویلی دي نن یې څلور طالبان اعدام کړي دي. یو پوځي محکمې دغه طالبان په مرګ محکوم کړي وو. د دغه اعدام شوي طالبانو نمونه رحمان الدین، مشتاق خان، عبید الرحمن او ظفر اقبال دي. د پاکستان پوځوي چې دې کسانو په امنیتي قواوو، عوامو خلکو بریدونه او نور جرایم هم کړي وو. د پاکستان پوځ د همدغه میاشتې په 12مه نیټه دوه نور پاکستانی طالبان هم اعدام کړي وو، خو د دغو نوو کسانو د اعدام زین نه دی ښودل شوی. د پاکستان د خیبر پختونخوا په سیمه کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسه وژل شوي او 9 نور زخمي شوي دي. د کرم ایجنسۍ محلي چارواکو نو ویل چې یو مینی بس موټر چې سپرلی په کې وي د افغانستان سره پولې ته نږدې په دې قبایلي سیمه کې د سړک د غاړې په بم ختلی دی. په چاودنه کې 14 تنه وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. یوې ملیشه ډلې چې د حکومت ضد پاکستاني طالبانو د ډلې سره تړاو لري ویلي دي چې دغه بم دوی ایښی وو. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. د امریکا اتومي تحت البحري بیړۍ یو اس اس مشیګن نن د سیشن په ورځ اغه ځای ته رسیدلې ده چې د جنوبي کوریا بندر نومیږي. د دغه دوه هیوادونو سمندري قواوې د جاپان د قواوو سره یوځای د جنوبي کوریا د ټاپو وزمې په لویدیځ خوا کې بحري تمرینات کوي او له دې کبله د شمالي کوریا سره خړپړې وځي کې لا خړپړتیا راغلې ده. تاکل شوې ده چې دغه سمندري تمرینات تر چهارشنبه پورې ادامه ولري. په همدغه ورځ یعنی د چهارشنبه پورې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا سل سناتوران سپینې ماڼۍ ته بللی دي چې د شمالي کوریا په باره کې د امریکا په اندېښنو خبر شي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس، خارجه وزیر ریک ټیلرسن، د ملي استخباراتو رئیس ډان کوټ او د لویدیځو د ډیسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جان جنفرد هم دغه محرم معلومات اوري او نور پې خبري. د هسپانیا پولیسو د بارسلونا په خار کې اته کسان د داعش د ډلې سره د اړیکو د درلودلو په تور توقیف کړي دي. نیول شوي کسان د مخدره موادو د قاچاق په شمول په نورو قضیو کې جرمي سابقې لري. څلور تنه نیول شوي کسان به له داعش سره د مستقیمو اړیکو او د دهشتګرو سره په اروپا کې د بریدونو د تنظیمونو په تور مجرم وګڼل شي. د هسپانیې سیمه ییزو مطبوعاتو خبر ورکړی دی چې پولیسو د اتو میاشتو را په دېخوا د مشکوکو کسانو د نیولو دپاره عملیات کول. ترکیه نن د سه‌شنبه په ورځ د سوریه په شمال ختیځ او د عراق په شمالي سیمه کې په یاغي کردانو باندې هوایی بمباری کړی دی. د ترکیه د پاوز بیانیه وایي چې د دې د پاره د حمله کړی دی چې دغه یاغیان و نشي کړی د سرحد نواوړي وسلې او ګولې ترکیه ته یوسي. د ترکیه چارواکو خبرداري ورکړی دی چې د کردستان د غیر قانوني شوی ډلې یاغیان پی کی کی په دغو ځایونو کې پناه اخلي او اکثره وخت د پی کی کی د نورو وسلوالو سره د هغو ډلو سره ارتباط ټینګوي چې امریکا یې ملاتړ کوي. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې چې په د سار ډلې ویلې دي چې په هوایي حملو کې د دغه ډلې لږ تر لږه 18 وسلوال وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او ډیرو هیوادونو مشران نن د سوریې د جنیو په ښار کې غونشوي دي چې یمن ته د مرستو په باره کې وغږیږي. د دې غونډې ریاست د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د سویس او سویډن جګپوري ډیپلوماټان کوي. د غونډې ګډون کوونکي به یمن ته د مرستې په خاطر د 2.1 میلیارد ډالرو پر راټولولو باندې بحث وکړي. د امریکا د ارکنساس په ایالت کې په دریو کسانو باندې د اعدام حکم تطبیق شوی دی. دغه درې کسان 12 کال مخکې په اعدام محکوم شوي وو. د جک جونز او مارسل ویلیامز په نامه دوه زندانیانو ته په یو وخت کې وژونکو پیشکاری ولګول شوې. د 2000 کال وروسته د لومړی ځل دی چې په امریکا کې دوه کسان په عین وخت کې اعدامیږي. دغه دوه اعدام شوي کسان د هغو کسانو په جمله کې وو چې د ارکنسا فدرالي حکومت غوښتل د همدې اپریل په میاشت کې اعدام کاندي. او ملاریا په امریکا کې د 1950 په لسیزه کې په رسمي ډول محو شوی و، خو اوس نوې څېړنه ښیي روغتون او مرګونه ښیي چې په امریکا کې د ملاریا مرض ډیر عام دی. دغه رپورت مخکښ څېړونکي ویلي دي چې ملاریا امریکا ته هغو کسانو راوړې ده چې نورو هیوادونو ته یې سفرونه کړي دي. اوس په ملاریا زیاتره اخته کسان هغه خلک دي چې خارجي ملکونو ته د سفرونو نه بیرته امریکا ته راغلي دي. خارج ته په سفرونو پورې مربوطو مرضونو کې امریکا ته دغه انتقال شوی مرض د نورو مرضونو نه ډیر زیات خطرناک دی. هر کال 1500 تنه په ملاریا اخته وي او 200 نه 50 تنه د ډینګو فیور په مرز اختوی یا په دغه تبه اختوی چې د ملاریا نه خطرناک دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل او سم پام کوي. لومړی رپورت د ځینو سرچینو په حواله پاکستانی ځواکونو د تیرو درې ورځو راهیسې د پکتیکا په ځینو سرحدي سیمو کې د ځنګلونو په وهلو پیل کړی. پاکلې د خبریال ابراهیم رحیمی رپورت په ګډه اورو.
د پکتیکا ولایتي شورا او ځای خلک وایي د خواجه خدر په سیمه کې چې دوی په وینا د ډیورن کرښې دې غاړې ته پرته ده پاکستاني ځواکونه د ځنګل وهلو کار پیل کړی. د پکتیکا د ولایتي شورا یوه غړي نعمت الله ببري امریکا غږ ته وویل د تیرو درې ورځو په ترڅ کې چې د ځنګل وهلو چارې پیل شوې د اټکل له مخې شاوخوا 3000 ونې پارو پرې شوې دي. نعمت الله ببري زیاته کړه چې دا موضوع یې له مرکزي دولت سره هم شریکه کړې خو زیاتوي چې تر اوسه یې د مخنیوي لپاره حکومت کوم اقدامات نه دي کړي. هغه وویل
دا کوم وصل حاصل نږدې خلک چې دي د اوس پاکستان هغه ورسره خبرداری چې یو کیلومتر د افغانستان طرف ته هغې کیلومتر د پاکستان د خط طرف ته دا دی فرضي کرښې طرف ته دا ځنګلونه پخپله وایي هغه لرګي مواد تاسې یوسي او که چیرې تاسې نه شئ ویلی بیا یې موږ وایو بیا تاسې ته لرګو اجازه هم نه درکوو. دغه نو اوس منطقې نه چې کوم معلومات لرو مشرانو نه د خلکو نه دا درې ورځې کېږي چې د خواجه خدر په ساحه کې پاکستان عملا د ځنګل په وهلو باندې هغه برید کړی ده او ځنګل وایي کښته کوي.
په ورته وخت کې د برمل ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي نورالله وایي چې د پاکستان پوځ د خواجه خدر سیمې ته شاوخوا یوه اونۍ مخکې برقي ارې چې په دوو لاریو موټرو کې باروي رالیږلې دي. د له امریکا غږ سره په خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان ملیشا ځواکونو د ډیورن کرښې ها غاړې یو شمېر اوسېدونکي له ځان سره ملګري کړي او د ونو په قطع کولو کې ورسره مرسته کوي.
لنغوزی ونه نستار لمنځه دخکه تکوي یخ طرف ته د پاکستاني طرف کومونه یې ځان سره راوړي دي لرګي یاته ورکوي.
د افغان حکومت په وینا پاکستاني ځواکونه هڅه کوي چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته یو یو کیلومتر ځنګلونه ووهي او له دې لارې له ترهګریزو بریدونو څخه د هغوی خپلې امنیتي پوستې خوندي کړي. په همدې حال کې په سویل ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قومندان وایي چې د پاکستان پوځ ترې د کرښې دې غاړې ته د ځنګل وهلو غوښتنه کړې مګر دا نه تاییدوي چې ګنې عملي کاري هم شروع کړی. جنرال راز محمد مندوزی ویل پاکستاني ځواکونو ته یې خبرداری ورکړی چې که د ډیورن کرښې دې خواته د ځنګل وهلو هڅه وکړي د دوی له جدي غبرګون سره به مخ شي. تر اوسه د پاکستان حکومت پر ډیورن کرښه د ځنګلونو د قطع کولو په اړه له رسنیو سره کومه تبصره نه ده کړې خو ویلی دي چې له پولیس څخه د اورېدونکو وسلوالو د مخنیوي لپاره د ډیورن پر ټوله کرښه کټارې لګوي. افغان دولت او ولسی افغانانو د پاکستان د دغو تحرکاتو په غندلو سره ویلي چې په دې سره ستونزې نشي هوارېدلی. دوی دا کار د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 0.15.
زمان غږ د واشنگتن اوري. د زابل امنیتي مقامات وایي چې نړیوالو او افغان قواوو په زابل کې د داعش د ډلې مشر نیولې دی. د داعش نیول شوی قومندان هغه کس بلل کیږي چې یو نیم کال مخکې په امر 1000 مسافر یرغمل شوي وو. دغه عملیات تېره شپه د زابل په شمال کې د خاک افغان په ولسوالۍ کې د داعش په یوه مرکز شوي. پاکلی پامو کې د عزیز الله پوپل رپورټ.
په زابل کې د ملي اردو د دوهمې پیاده لواء قومندان جنرال صدیق الله صابری امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې د داعش د ډلې بنسټ ایښوونکي او عمومي قومندان خالد اخونزاده له خپلو 5 ملګرو سره نیول سوي او 6 تنه نور یې وژل سوي دي. د زیاته کړی چې د نوموړي کس په نیول کېدو سره د داعش ډلې ته په زابل کې لویه ضربه ورکړه او دوی به یې پر ضد هدفي عملیاتو ته نور هم دوام ورکړي.
تېره شپه 2 بجې زموږ خاص قطعات د خاک افغان ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړ چې په د عملیاتو په ترڅ کې خالد اخونزاده چې په خاک افغان کې د داعش نظامي مسؤول او د ده وراره د محمد حسن په نامه د داعش د یو ګروپ قمندان دی سره د 3 تنو پښتنانو ژوندي نیولې او یو بل وراره د عاشق په نامه سره د 2 قمندانانو او څلور داعشانو وژلې دي.
د داعش پر نیول سوي قومندان باندې تور دي چې د ده په امر یو نیم کال مخکې د کابل کندهار پر لویه لاره 1,500 مسافر یرغمل سوي وو. د داعش ډله په زابل کې د خاکي افغان د چوپان او ارغنداب په ولسوالیو کې ډېره فعاله بلل کیږي. د زابل امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د داعش ډلې پر رهبرۍ دا د لومړي ځل بریالي او ځپونکي عملیات وو چې ترسره سول. خو د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس اجي اتاجان بیا وایي چې د داعش پر ضد د تیرې شپې په عملیاتو کې ملکی خلکو ته هم زیان رسیدلی.
تیر شپه د شپې یوه بجه د خاکي افغان پولیس والی کې د خالد اخونزاده پر کور باندې چاپه ولسوې ده. هلته خالد اخونزاده په خپله په کور کې نه و چاپه یې ولې دلته د یوې ښځې په شهادت رسېدلې ده. یوه ښځه زخمي سوې ده، هغه یې له ځان سره وړې ده. دې دوه نارینه داعش او دوه ښځینه داعش زخمیان سوي دي. مجموع څلور کسه کېږي، هغه هلته په ساحه کې پاتې سوي دي زخمیانې. تلفات تر داعش زموږ ملکي خلکو ډېر لیدلي دي.
سره لدی چې د زابل ولایتي شورا د ملکی خلکو د مرګجوبلي د مخنیوي غوښتنه لري، خو په دې ولایت کې د بهرنیو وسلوالو حضور د زیاتې اندېښنې وړ بولي او پر ضد یې د پراخو او ځپونکو عملیاتو غوښتنه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
سږکال په کندز کې تقریبا 3,000 نجونې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له زده کړو پاتې دي.
په کندز کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هغو نجونو ته چې تر شپږم ټولګي ښوونځي لوستې وي د نورو زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. وسلوال طالبان تر شپږم ټولګي په لوړو ټولګیو کې د نجونو د زده کړو مخالفت کوي او په ټولو هغو ښوونځیو کې چې نجونې پکې زده کړې کوي نارینه ښوونکو ته د تدریس اجازه نشته ده. د قندز د معارف رئیس رستم خان احمدي وایي چې سږ کال تقریبا 3,000 نجونې له زده کړو پاتې دي. هغه زیاتوي چې په دغه ولایت کې تقریبا 15 ښوونځي د جګړو تر مستقیم تاثیر لاندې دي او زده کوونکو ته پکې د زده کړو اسانتیاوې نشته.
شاید 15 مکتب باشه که مخالفین اونا رو نمیگذاره. مکاتب طبقی اوناس است که در سرتاسر ولایت قندز
که دیشی 15 د نجونو نو خونځي وی چې طالبان په هغه کې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي او تقریبا 3,000 تن نجونی به دغه خونځي او د بندیدو له عمله له زده کړو پاتې وي. احمدی زیاتوي چې طالبان شرط دی چې باید د نجونو په خونځي کې نارینه زده کوونکي تدریس و نه کړي او په کلیوالو سیمو کې خزینه خونکې نشته چې د نجونو په خونځي کې تدریس وکړي. اکثر د خار هغه خزینه اوسیدونکو چې لوړ زده کړې لري او غواړي په خونځي کې استادان شي د کلیوالو سیمو په خونځي کې دندې ته غاړه نګدي. هغه شمیر نجونې چې کورونه یې د دغه ولایت په لری پرتو ولسوالیو کې دی او د قندوز په خار کې په لوړ زده کړو بوخت دي، هغه نه غواړي چې په کلی او کور کې خلک له زده کړو خبر شي. دوی وایي چې که خلک پرې خبر شي کېدای شي د زده کړو پر وړاندې خنډ جوړ شي. د قندوز یو اوسیدونکو زهره وایي چې کېدای شي طالبان د دغه نجونو د زده کړو مخه ونیسي.
بعضې دخترا هستن که بعضې قریه ها میایند در شهر قندوز دلایلی از زندگی میکنه. اونا وقتی که اگر
زین نجونې له کلی څخه راغلي او زده کړې کوي، که دوی کلی تزي او مخالفین خبر شي چې دوی په خار کې لوړې زده کړې کوي، کېدای شي د زده کړو مخه ونیسي.
یو تن سپینګیری حاجی غلام علي وایي چې خپلې خونځې نه دی لوسته خو خپل نارینه اولادونه یې رسولي دي. هغه وایي چې که په هغه وخت کې د دوی په کلی کې د نجونو ښوونځی وای اوس به یې لوڼی هم ډاکټرانې وای.
زه خپله ناخاله وم، د ورونو کشر وم. ما مال په وشل کله ما مال په ولیدي مېږې م درلودې. ما خپل اولادونه چې ما ته خدای راکړل او ما کوزده وکړه واده مې وکړه او ټول ما مکتب ته ورکړي، یا معلمان یا انجینران څوک کې اخته دي اوس هم یې وایي. ما خپل زحمت په خپله غاړه اخیستی دی، دوی مې رسولي. په هغه وخت کې که دا مکتب وای نو اوس به د ما لورانه م صاحب شي، یا ډاکټر یې وای یا معلمان یې وای، یو څوک خو وای. خو ګټه یې دغه ده چې دی په پاسرت کې په خدمت قوم ته کړی و، نو دوی ته موږ اړتیا لرو د خدمت.
په قندوز کې تقریبا 3,000 نجونې او هلکان په 1,504 ښوونځیو کې زده کړې کوي چې له ډلې څخه 215 ښوونځي ودانۍ لري او پاتې ودانۍ نه لري. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ پاکله رپورټونه اوري. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د سنا مجلس ټولو غړو ته بلنه ورکړې چې په سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا په باب مشورو کې ګډون وکړي. د کوریا په ټاپو وزم کې د متحده ایالاتو او شمالي کوریا ترمنځ پوځي تشنج مخ په زیاتېدو دی. په واشنگتن کې به د امریکا غاک د سپینه ماڼۍ د خبریال سټیف هرمن د رپورټ غټ ټکی تاسو ته سید سلیمان شاو اوري.
پا په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بلنه د شمالي کوریا په اړه دا غونډه په داسې حال کې پیل کیږي چې د متحده ایالاتو د سمندري پوځ یو غټه قوا د کوریا د ټاپو وزمې په لورې د حرکت په حال کې ده، او د شمالي کوریا پوځ چې په اټومي وسلو سنبال دی د خپل تاسیس د 1958 کلیزې د لمانځلو په مناسبت توپچي قواوو د سه شنبې په ورځ دغه هیواد په ختیځ بندري ښار وانسان کې په پراخه کچه ژوندي تمرینات سرته ورسول. که څه هم چې فکر کېده چې شمالي کوریا به شپږمه اټومي چاودنه وکړي، خو تر ماښامه پورې پته ونه لګېده. په عین وخت کې د امریکا د سمندري پوځ اټومي اوبتل یو ایس ایس مشیګن چې د کروز توغندي پکې بار دي جنوبي کوریا ته رسیدلی دی. د امریکا سمندري قواوې دا وخت د کوریا د ټاپو وزمې په لویدیځ کې د جنوبي کوریا او جاپان د سمندري قواوو سره یو ځای نظامي مانورې سرته رسوي چې د چهارشنبې پورې به دوام وکړي، او جمهور رئیس ټرمپ همدې ورځ د سینا مجلس ټولو سلو غړو ته بلنه ورکړې چې په سپینه ماڼۍ کې ورسره ملاقات وکړي او د شمالي کوریا په باب د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې په دې مهمه سری غونډه کې به د دفاع وزیر جم میټس، خارجه وزیر ریکس ټیلرسن، د استخباراتو د ملي ادارې رئیس ډان کوټس، او د پوځ د سترو دلسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جو ډنفورد ګډون کوي. که څه هم چې د ضرورت په وخت معمولا د استخباراتي ادارو رئیسان د کانګرس ودانۍ یا کیپیټل هیل ته ورځي، او د اساسو جرګې او سنا مجلس غړو ته د تړلو دروازو تر شا د مهمو مسایلو په باب معلومات ورکوي او پوښتنو ته ځوابونه ورکوي، د ښاغلي ټرمپ لخوا د شمالي کوریا د بحران په باب سپینې ماڼۍ ته په ډله ییزه توګه د سنا مجلس د ټولو غړو رابلل په خپل ذات کې یوه نادره او نایابه پدیده ده. پخوا په ډیرو کم مواردو کې داسې پیښ شوې دي. جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په شمول د امنیت د شورا له غړو سره ملاقات وکړ. ټرمپ خبریالانو ته وویل
And the council must be prepared to impose additional and stronger sanctions on North Korean nuclear and ballistic
د امنیت شورا غړي باید دې ته چمتوي چې د شمالي کوریا د اټومي او بالستیکي توغندو د پروګرام د ختمولو لپاره په هغه هیواد باندې سخت بندیزونه ولګي. ټرمپ ویل چې په خپل حال د شمالي کوریا پریښودل د منلو وړ نه دي. له بلې خوا ټرمپ دې با په جلا جلا توګه د جنوبي کوریا، جرمني، چین او جاپان له مشرانو سره هم په تلیفون خبرې وکړې. جمهور رئیس ټرمپ او د سپینې ماڼۍ لوړپوړو مامورانو څو ځلې دا خبره کړې چې د شمالي کوریا د پارونکو اعمالو د پای ته رسولو لپاره ټول اپشنونه یا متبادل لارې د غور لاندې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د انتخاباتي کمپاین په وخت کې د امریکا ولسته ویل چې د سیاسي غوغا او رانیو پورته فکر وکړي، او هغه لوی باور او هیله بیا تازه کړي چې تل د یو امریکایي هویت اساسي صفت ګڼل کیږي. اوس چې د جمهور رئیس په حیث د ټرمپ سل لومړنۍ ورځې په پوره کېدو دي، د اسوشیټډ پریس اژانس د نړۍ په مختلفو برخو کې د جمهور رئیس ټرمپ د لومړنیو سلو کاري ورځو په اړه نظر غوښته. په راپور کې په ګډه ورو
په دې نظر غوښتلو کې لومړی زو د شمالي کوریا مرکز پینګ یانګ ته. دلته عام ولس چې کله په عامه توګه او هغه هم د یو خارجي ټلویزیون سره خبرې کوي، نو تر ډیره د دولت په نظر برابر غږیږي.
د ټرمپ د جمهوریت سل ورځې پوره کیدونکې دي، خو مونږ یې قصه کې نه یو چې هر څوک جمهور رئیس وي. ستونزه دا ده چې آیا هغوی د شمالي کوریا په ضد خپلې پالیسۍ بندوي او کنه، یا داسې همکاري به وکړي چې مونږ بیرته یو متحد هیواد شو.
امریکا هیڅ کله نه بدلیږي، هر وخت کوشش کوي چې زموږ په هیواد فشار زیات
کړي.
ډونالډ ټرمپ د کمپین په وخت کې په واضح توګه ویل چې امریکا لومړیتوب لري، خو د خپلو سلو ورځو په جریان کې ولیدل چې حکومت یې په ډیرو پیچلو جهاني مسایلو کې گیر دی. یو جنجال یې دا دی چې په سیمه ییزه ګټو کې سیالي وکړي. په دې کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو د عراق ملاتړ کړی چې په موسل ولایت کې د داعش ډله د منځه یوسي، خو ملکی خلکو پکې زیاته قرباني ورکړه. تر هغې وروسته د امریکا او ایران ترمنځ اړیکو کې خړپړتیا پیدا شوه، خو ځینې فکر کوي چې اتومي موافقې ته به پکې زیان ونه رسیږي. په تهران کې د ایرانیانو نه پوښتنه وشوه چې د ټرمپ په جمهوریت کې ځان څومره خوندي یا د خطر سره
احساسوي.
ټرمپ اول سر کې په ډېر شهرت سره واک ته ورسېدو، خو اصلا د خپلو ځنو وعدو لکه د روسیې منځني ختیځ، سوریې او دې ته ورته خبرونه په شا شوی دی.
د سوریه په مرکز دمشق کې هم د خلکو وپوښتل شو چې د جمهور رئیس ټرمپ په اړه د پام وړ یې څه دي. اکثره یې وایي د ټرمپ راتلو په نړۍ کې خطرونه زیات شوي دي.
ټرمپ په عربي نړۍ کې مشکلات ډېر کړي دي او د دې اول ثبوت په سوریه کې نظامي حمله وه.
نحن ما لازم نعول
موږ باید هیڅ کله په امریکایي حکومت شرط ونه تړو. دا که جمهوري غوښتونکي وي که ډیموکراتان، دا یو شان دي. دا سه څرګندوي چې تروریزم سره جنګیږي خو په دې برخه کې هیڅ نه کوي.
د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت په لومړنیو سلو ورځو کې چې د اپریل په 9 یعنی د شنبې په ورځ پوره کیږي، سپینه ماڼۍ د ډیرو مهمو لاسته راوړنو یادونه لري. د سترې محکمې د یو جمهوري غوښتونکي قاضي د تعین کېدو نیولی تر نړیوالو تجارتي قراردادونو فسخه کولو، ترګري ضد مبارزې کې جدیت، د مهاجرت قوانین او سرحدونو امنیت او د نړیوالو متحدینو سره نږدې همکاري عمده ټکي دي. سید سلیمان اشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګزن د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجرې کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین وکړي او د فلج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
د دې ساعت د خبرونو لنډیز لرو. د سوریې د بارانیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا هغه تورونه بې بنسټه وبلل چې وایي ماسکاو طالبانو ته وسلې برابروي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو قواوو قومندان جنرال جان نیکلسن د دوشنبې په ورځ وویل هغه رپورټونه نه ردوي چې وایي روسیا طالبانو ته د وسلو د برابرولو نه علاوه د دغه ډلې ملاتړ هم کوي. د افغانستان په قول اردو باندې د طالبانو د حملې نه وروسته د امریکا عالي رتبه پوځي چارواکي هغه رپورټونه نه ردوي چې روسیا د طالبانو وسوالې ډلې ته وسلې ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ په کابل کې د خپل سفر په وخت کې ویلي دي چې د جنوبی آسیا د دغه جنگ ځپلي ملک په شمول روسیا غواړي چې په یو شمېر سیمو کې ستراتیژیک رقابت ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونما یو نوی رپورت چې نن د سه شنبې په ورځ په کابل کې خپور شوی دی ښیي چې د افغانستان حکومتي چارواکو په ملک کې د فساد ضد مبارزه کې پرمختګ کړی دی. خو دغه رپورت وایي چې لا اوس هم په دې برخه کې ستر خنډونه شته دی. د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی د استرالیا صدر اعظم ملکم ترنبل په ارکی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دی. دوی دواړو د افغانستان او استرالیا ترمنځ د قانونو د سکتور په ګډون په دوه اړخیزو همکاریو خبري کړي دي. طالبانو د تخار په ولایت کې په درې امنیتي پوسټو برید کړی دی او اته پولیس وژلی دي. د تخار د والی نتاق صنعت الله تیمور وایي چې په دې حمله کې اته برید کوونکي هم وژل شوی دي. د پاکستان پوځ وایي نن سالور طالبان اعدام کړي دي. یوې پوځي محکمې دا طالبان په مرګ محکوم کړي وو. د پاکستان پوځوي دغو کسانو په امنیتي قواوو عوامو خلکو بریدونه او نور جرمونه هم کړي وو. د پاکستان د خیبر پختونخوا په سیمه کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسه وژل شوي او 9 تنه نور زخمي شوي دي. یوې ملیشه ډلې چې د حکومت ضد پاکستانی طالبانو د ډلې سره تړاو لري ویلي دي چې دغه بم دوی ایښی وو. د امریکا اتمی تحت البحری بیړۍ یو اس اس مشیګن نن د سې شنبې په ورځ هغه ځای ته رسیدلې ده چې د جنوبی کوریا بندر نومیږي. د دغو دوه هیوادونو سمندري قواوې د جاپان د قواوو سره یو ځای د جنوبی کوریا د ټاپو وزمې په لویدیځه خوا کې بحري تمرینات کوي. د شمالي کوریا سره خړپړې اړیکې له دې کبله نور هم خړپړې شوې دي. د هسپانیا پولیسو د بارسلونا په ښار کې 8 کسه د داعش د ډلې سره د اړیکو په تور بندیان کړي دي. ترکیه نن د سه شنبه په ورځ د سوریه په شمال ختیځ او د عراق په شمالي سیمه کې په یاغي کوردانو باندې هوایی حمله وکړه. د ترکیه د پاوز بیانیه کې راغلی دی چې د دې لپاره ترکیه دا حمله کړې ده چې د غیاغیانو نشي کړې د سرحد نه واوړي وسلې او مرمۍ ترکیه ته راوړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د ډیرو هیوادونو مشران نن د سویس د جنیو په ښار کې غونډه ویلي چې یمن ته په بشري مرستو باندې وغږیږي او د امریکا د ارکنسا په ایالت کې په دریو کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی دی.
درنو اوریدونکو روانه خبرونه په امتیزی پایته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې نور خبرونه هم پیلېږي. د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. په تکراری باندې کولای شئ چې د امریکا غږ آشنا راډیو ویب پاڼه پرانیزئ، بیا یې واورئ. تر راتلونکي الله مرسته.